سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته خراغ لاستویم پایل په مهمو خبرونو کو په ناروی کې میشتي د ایران د بشري حقوقو ډلې خبر ورکړ چې د تیر دوه اونۍ په ترڅ کې د ایران په مظاهرو کې لکتر لګي 129 تنه وژل شوی په دې ترڅ کې نن ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړ ک پر ایران هر راز بری دوشي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حمله وکړي د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم نن د پارلمان غونډې ته ویلي جوابي برید د ایران مشروع حق دی بلورته پر ایران د امریکا د احتمالي برید لعمله اسرائیل د تیار سی په حالت کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې پرس په ترو سوشل کې لیکلي ایران خای تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي د امریکا پاوزن په سوریه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي د امریکا مرکزی قومانداني سنت کامپ یو بیان کې د دغو بریدونو خبر ورکړ خو څرګندې نه کړ چې څه شمیر کسان پکې وژل شوی د داعش وسلوالو د دسمبر په 14مه د سوریه په پالمیرا کې دوه امریکایي پاوزیان او د هغوی یو ژباړونکی وژلي د سنت کامپ په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه په سوریه کې شاوخوا زر تن امریکایي سرتیري پاتې دي سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړ دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بېځایه شو سره مرستې وشي د ملګرو ملتونو ځانګړي صندوق سره تیرونه ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه او د افغانستان له پیژندل شوي کرکټر رحمان الله ګربز څخه د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې تحقیقات کړي ګربز دمګړی د بنګلادیش د کرکټ په غوره لیګ بی پی ایل کې له داکا کپیټل سره لوبیږي د دغه ټیم اجرایي رئیس عتیق فهد رسنیو ته ویلي د فساد ضد کمیټې غړي د شنبې په شپه له اجازې پرته په هوټل کې د رحمان الله ګربز خونې ته ننوتي او له هغې تحقیقات کړي او موبایل ترې ضبط کړی فهد ویلي له یو لوی او پیژندل شوي نړیوال کرکټر سره دغه چلند ناسم دی او باید په دې اړه د بنګلادیش کرکټ لازم سپیناوی ورکړي لا معلومه نه ده چې د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې غړو ولې د رحمان الله ګربز په اړه اقدام کړی خو د بنګلادیش د غوره لیګ د مشرتابه پلاوي غړي افتخار رحمان میټو بیا ادعا کړې چې د فساد ضد کمیټې غړو له ګربز سره کوم ناسم چلند او یا ناقانونه کار نه دی کړی خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته دغه پروگرام کې مو د سر مطلب د ایران د مظاهرو او پکې د لارینوالو د زیاتې مرګوب له پرتبات د په بل ریپورت کې هم اوري چې په ایران کې د یو شمیر میشتو افغانانو کورنۍ وایي وروستي وضعیت سخت اندېښمن کړي او له هغوی سره بشپړ اړیکې بندې شوي دي نور مطالب هم لرو ملتیا مو وکړئ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته د ایران د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د ایران حکومتي ځواکونو په تیر دوه اونیو کې نږدې 200 لارینوال وژلي په دې اړه باندې د احمد شیبر روستي تفصيلات راټول کړي او د شیبر سره شریکې مهرباني
مننه ستاسو سره د بشری حقوقو یوې ډلې نن وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد په تر ټولو لوی غورځنګ کې لږ تر لږه 122 لاریون کونکي وشل شوي دي دا لاریونونه دوی اونۍ مخکې د اقتصادي ستونزو له امله پیل شول خو د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې اوس له 1990 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شو د مذهبي نظام پر ضد په یوه غورځنګ بدل شوي دي دا لاریونونه د ایران د شپږتیا کلن مشر آیت الله علی خامنهای د واکمنۍ پر ضد د جون د میاشتې له جګړې وروسته چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یې 12 ورځې دوام وکړ او امریکا د اسرائیل ملاتړ وکړ له سترو ننګونو څخه ګڼل کیږي که څه هم د تلفاتو شمیرې نن لوړې شوې دي خو په ایران کې د پنجشنبې له شپې را په دې خوا حکومت انټرنیټ بند کړی دی چې له دې سره د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن شوي دي خو د انټرنیټ د نړیوالې څارونکې مؤسسې نیټ بلاکس د اطلاعاتو له مخې په ایران کې اعتراضونه پراخ شوي دي په تیرو دریو شپو کې په پلازمېنې تهران او نورو ښارونو کې د اخیستل شویو ویډیوګانو خپرېدل د انټرنیټ د قطع کېدو له امله ستونزمن شوي دي د فرانس پرس اژانس له لوري تایید شوي ویډیوګانې شي چې د شنبې په شپه د تهران او مشهد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې زیات خلک واټونو ته راوتلي دي او په دې تصویرونو کې ښکاري چې موټرو ته اورونه ورته شوي دي په ایران کې بیا دولتي راډیو تلویزیون صدا او سیما انټرنیټ لري او نن په تهران کې یو شمېر جسدونه ښکاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا کسان معترضان وشل دي. د ایران د بشري حقوقو لپاره په امریکا کې میشت د سی ایچ آر آی په نوم مرکز دایني شاهدانو او باوري راپورونو په استناد وایي چې په ایران کې د انټرنیټ له بندېدو وروسته په سلګونو لاریون کوونکي وشل شوي دي. دغه مرکز زیاتوي چې په ایران کې قتل عام روان دی. نړۍ باید اوس د نورې مرژوب له مخه ونیسي. د بشري حقوقو د همدې مرکز د خبر له مخې د ایران په روغتونونو کې د وینې د کمبود ستونزه ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان بیانن وویل چې امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ تر رامنځته کېدو هڅه کوي. پزشکان له ایرانیانو وغوښتل چې د ده په وینا ځانونه له ترهګرو لرې وساتي. د پزشکان تر څرګندونو مخکې نن د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پارلمان ته د خبرو پر مهال واشنگتن ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په ځواب کې پر اسرائیل حمله وکړي او په سیمه کې به د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي برید له امله نن اسرائیل د تیارسۍ په حال کې ده.
بله، مننه کوم احمد شیبارو. د ایران د لارینونو د وروستي وضعیت په اړه خبر کړو. په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په ایران کې له خپلو میشتو کورنیو عزیزانو سره په دې وروستیو ورځو کې اړیکې په بشپړ ډول قطع شوي دي او دوی وایي چې هلته روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی وایي له خپلو کورنیو هیڅ احوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په دغه لاریونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپیانېدو راپورونه ورکړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هېواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کېږي چې له امله دوی ډېر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیر و طورت رحیس میل خور سر حیث دول لڑی که نلرم زک انترنت قطع دی او دا وزیعت مگل پر دیر اندیخ منون که دی حیث دول دا خورد مرگوشمند پر دا حیث معلومات نلرو
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي ورور یې ایران ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره تللی خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. اوس یا ته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنیټونه په بشپړه ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن یو ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. خور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلی یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي. وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي. نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړي چې هغوی ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخه وانخلي. او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. آن هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره له خپلو لیکلو سره احتیاط وکړي.
متوجه گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پیل شویو لارینونو له امله د جنوري له اتمې راوروسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پرې او د ایران حکومت د جنوري په لسمه رسمن منلی چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري یولسمه پنځلسمه ورځ ده د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمېر نه دی معلوم خو د تېرې قوس میاشتې په پنځه د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي شمېر شاوخوا پنځه یونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې دوه میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغان خبریال ناظره رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل هغه د تېرې سې شنبې په ورځ په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې نیولې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې ویاند. د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان خبریال ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوي، کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجرې یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پیدا کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بالاخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی، اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لورې ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یوه اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو سره شریکه شوې، ویل شوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان آمسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي، او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی، وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. له ډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم ویروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 34 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو له لورې د بیان له ازادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د دوی دغه ادعا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د غرختونکو ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته د ختلو هیلې لري، خو ملاتړ او امکانات ورته نشته. دوی ازادي راډیو ته ویل کڅام له تیرو دوو کلو راهیسې د غرختونکو ملي لوبډلې فعال شوي، خو په خبره د بیلابیلو اسانتیاو او کافي ملاتړ له نلرلو په خاطر له جدي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د افغانستان د غرختونکو د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي د نړۍ د لوړو غرونو څوکو ته د ختلو هیلې لري، خو په خپل غرني هوا هیواد کې د تمرین لپاره کافی امکانات او تجهیزات نه لري. دوی وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په ډېر زیار او سختیو د غره ختونکو ملي لوبډله جوړه کړې او فعال ساتلې، خو د بېلابېلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بېلابېلو برخو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې لوبډلې یو غړي 25 کلن قدرت الله یوسفی ازادي راډیو ته وویل، تمرینونو او غرونو ته ختلو لپاره ټول ورزشي وسایل په خپل شخصي لګښت اخلي.
زما هدف دا و چې لاړ شم او لوړ غرونه فاتح کړم چې د ملي لوبډلې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ. زموږ هیله هم ده چې یو ورځ د نړۍ تر ټولو لوړ غره ته د افغانستان بیرغ ورسوم، خو فعلاً موږ هر ډول وسایل خپل په شخصي لګښت اخلو. د ژمي یا بل هر فصل بوټ او د دې ورزش جامې هر څه خپل اخلو. افغانستان کې که څه هم تجهیزات او وسایل شته، خو د نورو هیوادونو د غره ختونکو په شان تجهیزاتو ته لاسرسی نشته. دولت باید هر ډول شرایطو کې د خپلو ورزشکارانو ملاتړ وکړي، خو فعلاً افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نشته.
د دې لوبډلې یو بل غړي 25 کلن مرتضی نجفي که څه هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې دننه د غره ختنې بېلابېل تمرینونه کړي او د بدخشان ولایت نوشاخ غر او د بامیانو شاهي فولادي غر لوړو څوکو ته ختلي، خو زیاتوي هیله من دی چې راتلونکي کې د امکاناتو په برابرېدو دوی وکړای سي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي.
اگر بخوایم سرچ کار کنیم سر پای میشه.
که چون د افغانستان دغه خطن ورزش لوبډله تازه ده، خو که پرې کار وشي وده به وکړي. تیر کال لومړنۍ سیالۍ ترسره شوې چې هیڅ کومه بودیجه نه وه. موږ ته یوازې هغه د سفر لګښت راکړ، نور موږ هیڅ بل ملاتړ نه لرو. یوازې کال کې تر 10,000 او 200 افغانۍ اسریه لرو چې میاشت کې شاوخوا 1,500 افغانۍ کیږي.
دوی وایي د غره ختونکو ملي لوبډله 2 کاله وړاندې د افغانستان له 10 ولایتونو څخه د 40 لوبغاړو غورکېدو سره جوړه او تر اوسه له افغانستان پرته د ایران د یو شمېر غرونو لوړو څوکو ته ختلي دي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل، دوی خپلو امکاناتو ته په کتو د غره ختنې فدراسیون ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وکړي. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي و چې د غره ختنې ملي فدراسیون اوس مهال په افغانستان کې په منظم ډول فعالیت کوي. په 12 ولایتونو کې فعال استازولۍ لري چې په عادي ډول په خپل ولایتونو کې تمرینات ترسره کوي او ورزشي پروګرامونه لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یاد فدراسیون له ایران سره هم ځانګړې هوکړه لاسلیک کړې چې پر بنسټ یې ښوونیزه برخه کې همکاري ته لار پرانیستل شوې او دا مهال تر 2 پورې ورزشکاران په آنلاین ډول په ښوونیز کورس کې ګډون لري او نوې تجربې ترلاسه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي بیوزلي دوی اړ کړي چې ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره سندلې کېږدي، خو خبرې په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. دوی دا وایي ان دا کم اندازه سکاره برابرول هم ورته ستونزمن دي. جزئیات له سنا کاکړاورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د 2 محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د 4 اولادونو سرپرستي ورترغاړه. د ازادي راډیو ته وویل په 13 کلونو کې له بخارۍ استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخارۍ او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولېږي، خو ویرېږم چې 2 ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
ته وی چې دا مال دی او خروال لرګیو بیا شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټن ډبر اسکرو بیا شاوخوا 1,000 افغانۍ ده. چې په خبره یې د پراخې بیکاری او بېوزلۍ له امله ډیرې کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. له ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دې همونه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف دسکرو اور راکوي. هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کښېني، خو ژر سړی له دوو بړستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې یې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هوارېږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډېرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرو نیولو خطر له ځان سره لري چې په ځینو مواردو کې ان د مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیچی داشته
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبولې کېږي او ان ناڅاپي بیهوښي ور باندې راځي. هغه کارونه چې باید ونه شي دا دي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د ترڅنګ ویده کېدل او پسکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وویستل شي، له خپل سرې درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بې وخه وي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
دا خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به یې د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
او په پای کې به هم د احمد شیبر تفصیلي ریپورت هغه شو چې په افغانستان کې د څښاک اوبو د کمښت په ستونزو باندې د عامدارنګ په دغه راپور کې له بیلابیلو متخصصینو سره هم خبرې شوې دي.
افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې د ډېرو ډېرو ځایو سره د یو عمامه سره اوړي، د بله ځګې سره اوړي، د چا د ټانکیې سره اوبه راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په سل مترې نه په 200 متره کې موږ برمه نه لرو، د څښاک اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکی نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي، څه مولره لاغه مچ شوی دی.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسبې نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په شهرونو کې تر ډیره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیشن سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سیپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سیپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د ځمکې اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د استولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
داسې کولای شو چې د زرو کورونو دپاره یا د 500 کورونو دپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کړو چې هغه نسبتا کم ځای نیسي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو فضله مواد راشي او په هغې ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دوی ته پایپونه جوړ کړو. د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې بندې وي نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغې کې دوی په لاس باندې همدغه مواد روباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دین موږ غاز جوړ کوو. همدغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی اوبه چې په افغانستان کې د شاک د اوبو اصلي سرچینه دي د فاصلاب ترڅنګ دمځکی د سر اوبه ککړوي. دمځکی د سر اوبه چې دمځکی د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبه بیا هغه سي ترمځکی لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمځکی لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاصلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپل سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګورې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي. بلاخره هغه منفذونه یا هغه کلینه سي دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندي د کابل ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا ده که چیرې هغه ریسایکل او بیا استفاده او د شان ته چیرې زموږ ودوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړي غوټه باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نسي پورته کولای او بیا نسي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2014 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د چاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایی اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري، ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک اوبه نه لري.